السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دو پروګرامونو تاندې څانګې او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاندې څانګه کې درته د ځوانانو اړوند مسالې راخیستل شوې دي او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورې چې د پاکستان لوی درستیز یو ځل بیا تور پورې کړی چې د پټکو نړیوالو ترهګرو په افغانستان کې پناځایونه جوړ کړي دي او د سیمې امنیت ګواښي. د طالبانو حکومت بیا دا تورونه ردوي. دا راپور وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. استرالیا تر دې دمه د 45,000 افغانانو د ویزو او پناه غوښتنلیکونه رد کړي دي. د راپورونو له مخې نږدې 200,000 افغانانو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې استرالیا ته د ویزو او پناه غوښتنلیکونه سپارلې دي. استرالیایي رسنیو له هغې ډلې اس بي اس راپور ورکړی چې یوه ډله افغان فعالان په استرالیا کې دننه پر حکومت فشار راوړي چې رد شوې ویزې ومني. د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې استرالیا یوازې 200,000 افغانانو ته ویزې ورکړې دي. د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د استرالیا له ماموریتونو سره کار کړی دی، خو فعالان وایي چې زرګونه دا ډول افغانان چې له استرالیایي ځواکونو سره یې کار کړی تر اوسه د پناه غوښتنې شرایطو ته نه دي منل شوي. د اروپا د پارلمان غړي تایس رویټن نیوکه کړې چې اروپایي هیوادونه ټول هغه زیانګالي افغانان نه دي ایستلي چې د اروپایي ټولنې او نورو ماموریتونو لپاره یې خدمت کړی دی. تایس رویټن دا خبرې پرون د اروپا د پارلمان یوې ناستې ته کړي. هغې خپلې دا خبرې بیا وروسته پر ټویټر شبکې هم خپرې کړې دي. ښاغلي رویټن ویلي له دغو ځینو زیانګالو افغانانو چې اروپایي ټولنې سره یې کار کړی ان ځینې وژل شوي هم دي. د راپورونو له مخې زرګونه له خطر سره مخ خلک لا هم په افغانستان کې پاتې دي او له هغو هیوادونو په تېره بیا اروپایي ټولنې او امریکا ګیلمن دي چې دوی سره یې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. وسلوال غلو پرون ماښام د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د صرافۍ مارکیټ مخې ته د حاجي محمد رحیم په نوم یو صراف ویشتلی او وژلی دی. یوې باوري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلي دي. د کندهار یو شمېر محلي رسنیو هم د ځایي چارواکو په حواله خبر ورکړی دی چې دا پیښه شوې، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یوازې دومره خبرې کړي چې د برید په اړه پلټنه کوي. تر اوسه د برید انګیزه هم نه ده معلومه او دا څرک هم نه ښکاري چې غلو له صرافه پیسې وړي او کنه. د یادول وړ ده چې په دې وروستیو کې د کندهار په یو شمېر سیمو کې ورته جنایي پیښې شوې دي. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د هرات د غوریانو د اوسپنې کان او د غور د تولک د سربو کان د کیندلو تړونونه یې له ځینو شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په یو بیان کې لیکلي چې د هرات د غوریانو د اوسپنې کان څلور بلاکونه یې څلورو بیلابیلو شرکتونو سره چې بهرني ونډوال هم لري په داوطلبۍ کې په قرارداد ورکړی دي. د طالبانو د حکومت چارواکي که څه هم وایي چې په دغو قراردادونو کې شفافیت تامین شوی، خو د قانونو یو شمېر متخصصان بیا د طالبانو پر دغو پروسو نیوکې لري. د پاکستان د بلوچستان ایالت تربت سیمه کې یوې بمي چاودنې د تر لږه اوو کسان وژلې دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د شنبه ناوخته د سړک غاړې بمي چاودنه په یو موټر باندې شوې. د تربت د پولیسو مشر محمد بلوچ امریکا غږ ته ویلي چې وژل شوي کسان په خپل موټر کې یو واده ته روان وو. پولیس وایي چې وژل شوي ټول ملکیان وو. په وژل شوو کې د یوې سیمه ییزې اتحادیې مشر هم شامل دی. او د نجونو د فوټبال د نړیوال جام په دوام به نن د کولمبیا او جامایکا او فرانسې او مراکش لوبډلې سره مخامخ شي. په پرونیو لوبو کې استرالیا 2-0 ډنمارک ته او انګلستان ته پنالټي ضربو سره 4-2 نایجیریا ته ماتې ورکړه. د نجونو د فوټبال نړیوال جام د 23 لوبډلو د 2-3 لوبډلو په ګډون د جولای په 6 پیل شوی دی. تر اوسه 14 لوبډلې د دغو لوبډلو لوبو حذفي پړاو ته تللې دي. استرالیا او نیوزیلند په ګډه د دغه جام کوربتوب کوي. د جام پایلوبه د اګست په 6 ترسره کیږي. د پاکستان د پاوز لوی درستیز یو وار بیا اندېښنه ښولې چې په افغان خاوره کې ترهګرو ځاله کړې او د سیمې امنیت یې خرابه کړی دی. جنرال سید عاصم منیر دا څرګندونې تېره ورځ پېښور ته په یو سفر کې کړې دي. پېښور او د خیبر پښتونخوا یو شمېر نورې سیمې په دې وروستیو کې د خونړیو حملو شاهدان وي. په دې وروستیو کې د پاکستان پر پوځي اډو باندې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي، خو د طالبانو حکومت په کلکه رد کړی چې دا بریدونه له افغانستانه پلان شوي وي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال سید آصف منیر اندېښمن دی چې په پاکستان کې د افغان اتباعو لخوا د ده په خبره بریدونه د سیمې امنیت او سوله زیانمنوي. د منیر په حواله راغلي په پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې د افغانانو لاس لرل د سیمې سولې ثبات ته زیان رسوي او د موقت افغان حکومت لخوا د دوهې د سولې له تړون څخه انحراف دی. هغه دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ په پېښور کې یوې غونډې ته کړي. جنرال منیر چې د پېښور بالاحصار پوځي مرکز ته تللی و د وژل شوو پاکستاني پوځیانو په یاد غونډه کې له یو شمېر خلکو سره هم لیدلي. پاکستاني رسنیو او د پوځ مطبوعاتي دفتر ویلي د قبایلو له ځینو مشرانو سره په لیدنه کې آصف منیر اندېښنه ښوولې چې د افغانستان په خاوره کې ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې او نورې شبکې پټنځایونه لري. هغه ویلي پاکستان به د دغو ترهګرو شبکو د له منځه وړلو او د خپلو خلکو د ساتنې لپاره هیڅ راز هڅونه سپموي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې وه چې په ژوب کې پر پوځیانو باندې په برید کې افغان اتباع ښکېلو. په ژوب کې پر پوځیانو باندې برید د جولای په 12مه شوی و چې پکې لږ تر لږه 12 پاکستاني پوځیان وژل شوي وو. د پاکستان پوځ ادعا کړې وه چې 2 وسلوال بریدګري هم وژلي. پاکستان په پرلپسې ډول د وسلوالو بریدګرو لخوا د افغانستان د خاورې پر کارونې اندېښنه ښوولې ده. خو د دغو اندېښنو په ځواب کې طالبانو تل ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې هیڅ وسلوالې ډلې ته د نورو پر ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له الجزیرې عربي ټلویزیون سره په مرکه کې چې دا اونۍ خبره شوه په دې اړه وویل
د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنې لري څه ډول اندېښنې لري کولی شي چې هغه وخت وخت موږ سره شریکې کړي.
سره له دې چې د طالبانو چارواکي ردوي چې د پاکستان مخالفه وسلواله TTP یا نورې ترهګري ډلې افغانستان کې پټنځایونه لري، خو د راپورونو له مخې د TTP څو قمندانان او مشران د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې وژل شوي. په دې سربېره د طالبانو حکومت د TTP او د پاکستان د حکومت ترمنځ څو واره د خبرو لپاره منځګړیتوب هم وکړ چې یو موقتی اوربند ترمنځ ټینګ شو، خو بیا له څه وخت وروسته مات او پر پاکستاني پوځیانو بریدونو زور واخیست.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په تیرو دو کلونو کې د لوړو زده کړو په سیستم کې د اصلاحات او بدلون هڅې کړې دي. یادې شبکې تازه د طالبانو تعریف شوی پوهنتون په نوم په یو راپور کې دا څرګندونې کړې چې جزئیات په دې راپور کې وو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل نوي راپور کې ادعا کړې چې طالبان په فکری جګړه کې ښکېل دي او د دوی په اند په یو اوږد تاریخي بهیر کې پر افغانستان تپل شوي او له همدې امله یې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې دوی د لوړو زده کړو په سیستم کې د سمون او نوښت په لټه کې دي. د طالبانو تعریف شوی پوهنتون په نوم دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خپور شو ویل شوي چې دا ډول ذهنیت له 2021 کال وروسته د لوړو زده کړو د بیا کتنې او سمون په موخه د چټکو او بنسټیزو بدلونونو اړتیا څرګندوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د لوړو زده کړو په نظام کې د اصلاحات او نوښت په لټه کې دي. د دې شبکې په راپور کې ویل شوي چې طالبانو په افغانستان کې د خپلې نوې واکمنۍ له پیل راهیسې د دینی علومو د زده کړې په برخه کې د دینی مدرسو او نصاب د ودې لپاره د نویو بنسټونو بڼه بدله کړې ده. د راپور په دوام کې ویل شوي چې طالبان د خپل نظام د پیاوړتیا لپاره په دې هڅه کې دي چې د دین سالاري درسي پروګرامونه نه د وسیلې په توګه د استفادې او د غشان له زده کوونکو استادانو او کارکوونکو نه د څارنې له لارې خپل واکمني پراخه کړي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي په دې توګه هغه محدوده ازادي چې له 2001 کال وروسته رامنځته شوې ده د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په پوهنتونونو کې په چټکۍ سره له منځه تللې ده.
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څنګې او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
تاندې څنګې د ځوانانو خبرونه. د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېر عمر یې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس یې نه زده کیږي.
تروسه پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات ترې نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نږدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو ترڅنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې په دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورې څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لمدغه 1100 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډیر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتۍ او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو ترڅنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپل او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماینده دفترونو زاړه کتابچه د هغه عمر حاصل او یبر دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3,850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له